السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 رادیوي چپو او دغه راس په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 چپو اوریدلی شي. د دغه پروګرام ډیره برخه د مخکښو ښځو 19 پروګرام ته ځانګړې شوې چې وروسته زموږ همکاره ملالۍ بشیر تاسو ته وړاندې کوي. خو په سر کې په مکړې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې ساعت خبرونو ته افغان چارواکو له بهرنیو ډیپلوماټانو سره د ترکیې پر غونډه خبرې کړې دي. د ترکیې حکومت خپل لاس متقاعد سمندري ځواکونه توقیف کړي او د اروپا دوه هیوادونو جرمني او فرانسې د کورونا ضد واکسین چارې ګړندۍ کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د امریکا د سفارت له شارج دافر او سرپرست سره د ترکیې غونډې پر چمتووالي خبرې کړې دي. د دغه شورا په خبر پاڼه کې راغلي چې د ښاغلي عبدالله او راس ویلسن د نننۍ ملاقات نورې برخې په وروستیو بدلونونو او دغه راز روان سیاسي او امنیتي وضعیت باندې بحث وټاکل شوې. په همدې میلادي میاشت کې په استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه باندې یوه غونډه جوړه شي. د دې غونډې وړاندیز د امریکا لخوا شوی او ګډونوال هم امریکا، ملګری ملتونه، د افغانستان حکومت، طالبان او د افغانستان په قضیه کې ښکیل یو شمېر نورې خواوې بلل شوې دي. بل ورته د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر د افغان سولې په تړاو د ترکیې پر جوړیدونکو ناستې د دغه هیواد له سفیر سره خبرې کړې دي. محمد حنیف اتمر او اوغورخان ارتغول پرون ناوخته په کابل کې سره لیدلی. د بهرنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی اتمر د ترکیې له سفیر سره په لیدنه کې سولې او ثبات ته د رسیدو په هدف د ترکیې لخوا د غونډې کوربتوب مهم بللی دی. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافر راس ویلسن ډاډ ورکړی چې د ماین پاکۍ په برخه کې د دوی کلنۍ 40 میلیونه ډالر مرسته به جاري وي. ښاغلی ویلسن یک شنبه ماښام په دې اړه یو لړ ټویټونه کړي دي. یک شنبه د اپریل 4مه د ماین د خطرونو په اړه د پوهاوي ورکولو نړیواله ورځ وه. د امریکا د دغه لوړ پوړي ډیپلومات په ټویټونه کې دا یادونه هم شوې چې امریکا له 1993 نه تر 2006 کال پورې له افغانستان سره د متعارف وسلو په لمنځه وړلو او د ماین پاکۍ لپاره څه باندې 500 میلیون ډالر مرسته کړې. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په 2006 کال کې نږدې 1400 ملکیان د ماینونو، ناچاو د مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو ماینونو په چاودنو کې مړې یا ټپیان شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان په 1400 کیلومتر مربع ځمکه کې لا هم د ماینونو او ناچاو د مهماتو د موجودیت خطر دی چې د عامو خلکو ژوند ګواښي. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې موټربام چاودنې لږ تر لږه درې افغان امنیتي پوځیان ووژل او 12 تنه نور یې ټپیان کړل. وسلوالو طالبانو د پرونۍ دغې حملې مسؤلیت منلی دی. له کله چې واشنګټن او طالبانو د 2006 میلادي کال په فبروري میاشته کې په خپلو کې موافقه لاسلیک کړې په افغانستان کې وسلوالې او بمی حملې روانې دي. خو وسلوال طالبانو د لږو حملو مسؤلیت اخیستی دی. له تیرو څو میاشتو راهیسې دا تقریبا لومړی ځل دی چې طالبان کابل ته نږدې موټربام برید کوي او مسؤلیت اخلي. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز تایید کړي چې چاودنې مرګ ژوبله اړولې خو ویلي دي چې د مړو شمیر ښایي زیات شي. وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې په دغه تاکتیکي او دغه راز چاودیدونکو توکو ډک موټر چاودنه کې 45 امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. پروند کابل په قرغې سیمه کې هم دی و ماین له کابله د ملي اردو یو سرتیری ووژل شو او درې نور ټپیان شو. دا د سړک غاړې خښوي ماینو چې د پولیسو پر رنجر موټر چاودلی. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د ترکیه حکومت خپل لاس متقاعد سمندري ځواکونه توقیف کړي دي. دولتي رسنیو نن ویل د افسران وروسته تر دې ونیول شول چې یو سرخلاصې لیکي د ترکیه د امنیت لپاره د مونتریو معاهده پر اهمیت ټینګار وکړ. په دې معاهده کې راغلي چې تور سمندرګای باید پوزی نشي. انادولو خبری اژانس ویلي څلور نور مشکوک کسانو ته لارښوونه شوې چې تر درې ورځو پورې د انقره پولیسو ته د خپل فعالیت راپور ورکړي. پر دغه سرخلاص لیک د سمندري ځواکونو یو سل څلورو پخوانیو لوړپوړو افسرانو لاسلیکونه کړی دي، خو چارواکو د لیک غندلی او ویلي دي په مستقیم ډول د ملکی حکومت واکونه ګواښي. د ترکیه د ولسمشر ویاند ابراهیم کالین ویلي دغه لیک کې د دسیسې نښې نښانې ښکاري. د اروپا دو هیوادونو جرمنی او فرانسې د کورونا ضد واکسین چارې ګړندۍ کړې دي. په جرمنی کې د واکسین هغه لومړني مرکز 24 ساعته فعالیتونه پیل کړل چې دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو لخوا یې چارې سنبالیږي. د جرمنی د دفاع وزیر پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په لبخ ښار کې پراته دغه مرکز کې یو سل لس سرتیري په دنده ګمارلي چې په دریو شفتونو کې کار کوي. په فرانسه کې بیا یو لوی سټیډیوم په همدې موخه د ایسټر یا د عیسویانو د اختر په رخصتیو کې هم پرانیستی و چې شاوخوا 9000 کسان یې واکسین کړل. د راپورونو له مخې زرګونه کسان د دغه سټیډیوم مخې ته په قطارونو کې ولاړ و چې د کورونا واکسین وکړي. بل لور ته په هند کې نن د کورونا ویروس ورځنۍ پیښې د دغه وبا له پایل راهیسې تر ټولو لوړې ښودل شوې دي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس د هند د روغتیا وزارت په حواله ویلي چې تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 1,305 مثبتې پیښې ثبت کړي چې تر اوسه بېساري دي. له دې وړاندې 13 سپتمبر میاشت کې په یوه ورځ نږدې 98,000 پیښې ثبت شوې وې. اوس په تر ټولو ډیر ځپل شوي ایالت ممبئی کې چارواکي د ویروس د مخنیوي لپاره د سوداګریز ځایونو او عبادت ځایونو بندول بیا پیلوي. هند تر اوسه د خپل نږدې 1.4 میلیارد وګړو له ډلې څه باندې 6 میلیونه واکسین کړي دي. دې ډله کې نږدې 10 میلیونه 2 دوزه او نورو 1 دوز واکسین لګولی دی. په اندونیزیا او ګاونډي هیواد ختیځ تیمور کې د سختو ورښتونو له کبله تر 70 زیات کسان مړه او په لسګونو نور کسان ورک شوي دي. چارواکو نن ویل بارانونه په ختیځ تیمور او د اندونیزیا په مربوطاتو کې د سختو سیلابونو د راوتلو او ځمکې خوېدو سبب شوي دي. وروسته له هغې چې د اندونیزیا د اډونارا ټاپو په لامینیلي کلي کې پر کورونو له یوې غونډۍ خټې وښویدې، ژورندلې وتوانېدې چې 8 مړي راوباسي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې محلي چارواکو ویلي لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي دي. بلخوا په اندونیزیا کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي د دغه هیواد په نورو برخو کې هم سختو سیلاونو لږ تر لږه 18 کسان مړه کړي او لږ تر لږه 20 کسان لا درک دي. د دغه ادارې په وینا د 55 کسانو مړینه لوړ شمیر دی او خای دا شمیر بدل شي. دغه اداره وایي 24 نور کسان لا موندل شوی نه دي. دغه راس په ختیځ تیمور کې چې د اندونیزیا او استرالیا ترمنځ پروت هیواد دی 14 کسان د سیلاونو له کبله مړه شوی دي. او د بلغاریا صدر اعظم چې اټکل کېږي مرکزی خي اړخې ګوندې خایي پرونی پارلماني ټاکنې ګټلې وي، د حکومت د تشکیل نظریه ته په اشاره له سیاسي مخالفانو د اتحاد غوښتنه وکړه. بویکو بوریسوف پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل تاسو ټولو ته زما دا پیغام دی چې اجازه راکړئ د چارو د پرمخ بیولو لپاره تر ټولو غوره کسان وټاکو. زموږ قوت زموږ په یووالي کې دی. پرونیو ټاکنو ته تر ډیره د بوریسوف په اړه د ټول پښتنې په سترګه کتل کیږي. دغه سیاستوال له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د بلغاریا پر سیاست واکمن دی. په وروستیو کې په دغه هیواد کې د حکومت پر ضد مظاهرې هم شوي او دا مهال په دغه هیواد کې د کورونا ویروس پیښې هم اوج ته رسیدلې دي. د نظر پوښتنو له مخې د بوریسوف ګوند ښایي د ټاکنو 25% رایې ګټلې وي چې په 2018 میلادي کال کې د شوو ټاکنو په نسبت کمې رایې دي. هغه وخت دغه ګوند 33.5% رایې ګټلې وي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې زموږ دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولئ او دغه راز واوري. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. که چیرته ټولنیزې رسنۍ کاروئ، فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، دلته هم موږ موندلی شئ. د فیسبوک پاڼه مو میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم مینوال شئ، در سره یې خوښه کړئ. هلته هم د دغو خبرونو او دغه راز نورو په زړه پورې راپورونو او ویډیوګانو په اړه باندې اوریدلی شئ او دغه راز متنونه کتلی شئ. یوټیوب مو هم در سره سبسکرایب کړئ. د یوټیوب آدرس مو د youtube.com/azadiradio. اوس هم ورزو لجمن سره سم 19 پروګرام ته مخکخه خځه. دغه پروګرام زموږ همکارا ملالۍ بشیر درته وړاندې کوي، خو باید یادونه وکم چې پروګرام لمخکې نه ثبت شوی دی. تاسو یې واوري او زنګ مو ورته وایي.
مخکخه خزي درنو اوریدونکو ستړي مسي ازادي راديو تشرا غلاست زملالي بشيريم د تخنيکي چارو مسؤل مير احمد صفايدي د ازادي راديو اوني زخ پروانه مخکشه شدي اوري د نن ورځ لومړی ملمنه لطيفه مجديده لطيفه مجديده کليوال اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام رئیس ده چې د کليوالو شذ لپاره په کور د نن او بهر د عایداتو مندل لپاره وړي پروژې عملی کوي لطيفه مجدي لمشتره همدا اوس پر لیکده خبرونه تشره غلاست
ممنونه
ډیر زړه لطيفه جانې ک تاسو لمړی د خپل دغه وظیفه په اړه چې تاسو اجرا کوي د کلیوال اقتصاد د پیاوړتیا د پروګرام د رئیس پتوګه په دغه اړه کې څه معلومات راکړي پروژې چې تاسو عملی کوي پر کومو برخو باندې متمرکز دي
منه کوم دې زیات مناله فوري زمانوم لطیفه مجدی دا او د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا عملی پروګرام اجرایي رئیس هم او دغه پوسټ باندې تقریبا اوس لاس میاشتې وشو چې راغلی یم او د انټرویو په شکل راغلی یم یعنی د اقتصاد او زمونږ پروګرام اوس د وزارت اقتصاد د هاتنا چنشوی راغلی وزارت عمر زنانو ته یعنی رئیس جمهور صاحب چې فرمان په اړه او په ترس کې دا برنامه چنشو او لیدرشپ اوس د وزارت ایریاو انکشاف دهات نه تغییرات راغی پکې او دا تغییر راغی او دا راغله وزارت عمر زنانو ته د کلی اقتصادي د پرورتي عملي پروګرام د اوس لپاره د هیواد په دوه دېرش ولایتونو کې په شپګاویا ولسوالی کې کار کوي او د دې پروګرام مخه د هیواد په کچه د پروګرام تکو خلاصې ولسوالی کې د دې بیوزلو کلیوالي مېرمنو اقتصادي او ټولنیز ژوند ته پیاوړتیا ورکول دي او موږ اتیا سلنه بینیفیشری مستفیدین چې دا ټول خلی دي او هغه خلی دي چې زموږ د سروې پترس کې دوی تر ټولو غریب او نادار کسان ورپېژندل شوي دي
لطیفه جان تاسو یادونه وکړه چې ستاسو پروژه په شپږ اویا ولسوالیو کې عملي کیږي دغه ولسوالۍ د هیواد په کومو برخو کې دي
په درې دیش ولایتونو کې دي یعنی په هر ولایت کې موږ کم تر کومه دوه درې یا څلور ولسوالۍ باندې کار کوو چې په هر ولسوالۍ کې موږ اویا سلنه د هغه هاوسهولډ یا کورنۍ مونږ د سی پی سی یانو چې د وزارت انکشاف د هات یو مهمه لاسراوړنه ده هغه پروګرام تر پوښښ لاندې او د میثاق شروندي پروګرام تر پوښښ لاندې هغه سی پی سی یانو چې مونږ د برنامه د دغه اقتصادي پیاوړتیا ملي پروګرام تر پوښښ لاندې راغلي چې اتیا سلنه عموما خزبي
لطیفه جانی مننه تاسو یادونه وکړه چې تاسو د پروژو څخه تر ډیره ګټه اخیستونکي شزې دي چې تاسو په خبر اتیا فیصد دي تاسو په فکر کومه برخه یې د یادولو وړ ده چې شزې ورڅخه ډیره ګټه پورته کوي
اصلاً دا برنامه د پروژې نه لري چې خلکو ته ورکړي د برنامه اصلي موخه موبلایزیشن ده یعنی کلی باندو ته زمونږ همکاران دي مونږ قریاتو خاطر کچې لاندې خپل همکاران لرو په لوسالی کې لرو په ولایت کې لرو او په زمونه کې لرو په زمونه کې مونږ خپل ریجنل منیجران لرو یا کارمندان مدیران به هغه حضور لرو بیا تر هغه په خغ لاندې تر یو ولسوالی کې مونږ تر پنځه لس کسان زمونږ د برنامه کار کوي چې یعنی دا ملي برنامه ده او په ملي توګه په خپل کور کلی کې تطبیق کیږي په دغه برنامه کې خځې چې راځي د دولتي د سی بي سي ګان چې دی د وزارت انکشاف ده هغه وخت چې موږ سروې کوله نو دوی موږ سره ډېر همکارانو مونږ هاوس هولډ سروې هغه ته تطبیق کوو او تر هغه دغه برنامه چې د فورمولا چې خپنه پرې کیږي د هغه پر اساس مون اویا سلنه تر اتیا سلنه د یو سی ڈی سی د ټول کورنۍ زمونږ د برنامه تر پوښښ لاندې راځي یعنی کله چې زمونږ برنامه په دغه ولسوالۍ کې تطبیق کیږي نو برنامه په هغه کې تطبیق کیږي نه ځکه دا برنامه خلکو ته صندوقونه جوړی چې دا د سپما ګروپونه منځور او د سپما ګروپونو پترس کې دوی هفته کې یو ځل ویني ګورم کومه نسی دا ګروپونه چې جوړو چې په میاشت کې څلور ځله کیږي بیا دا څلور ځله چې تکمیل شي یعنی شپږ میاشتې کې چې دا هر میاشت کې څلور ځله دوی خپل ځان سره میټینګونه نیسي په هر ځله کې دوی پسنداز کوي خپل صندوق پسنداز باندې چې دا شپږ میاشتې ورته تېر شو او بیا موږ نور کرایټیریا لرو چې هغه باندې اپلای شو او ځینې کپاسټي بلډینګ پروګرامونه دي چې موږ هغه باندې تطبیق کوو کله چې دا ټول تکمیل شو زموږ سیستم ایم آی ایس چې دا ټول ریکارډ کوي بیا موږ ته ښایي چې دغه ګروپونه اوس الیجیبل دي یا مستحق دي چې باید بل سټرکچر ته لاړ شي بیا موږ دا ګروپونه په هغه باندې واړو زموږ همکاران دي او نور فریمونه د دغه یو وایټ ګروپ چې د اویا سلنه دی دغه نه د هر ګروپ نه چې لاس تر پنځه لس کسان ور باندې شته بیا موږ درې کسان سلیکټ کوو او دا راوړو په یو بل سټرکچر باندې چې لکس ته یعنی په هغه کې بیا نفوس ډېر نه دی ډېر نه دی او دا کسان سلیکټ کې فالته راځي دا هم په دغه ځینې کریټیزه باندې دوی اپلای کوي چې ویسلې ګروپونه ترې جوړېږي ویسلې ویلج لون اسوسیشن دی چې په دغه باندې د هر ګروپ نه درې کسان چې دا ټول خېل دي راجمع کېږي او بیا موږ ورسره کپاسټي بلډینګ په بزنس سټرکچر او په د تولیداتو چې دی کې په هغه باندې تفکیل ټرینینګونه باندې کار کوو او دوی ته د برنامې هغه کانسپټ چې دی ورته ترانسفر کوو کله چې دوی بیا شپږ میاشتې ور باندې تېر شو خپل دوی هم خپل صندوق ته پیسې راجمع کوي او بیا دوی موږ ته وایي چې دوی د کوم بزنس وړتیا او پیاوړتیا لري یا یعنی کوم سکیل په هغه کلي قصبه باندې موجوده ده چې موږ هغه باندې کار وکړو او هغه پروموټ کړو موږ دوی سره کار کوو د هغوی په پکیجنګ په د کوالټي په پروډکټ او هغه شیان چې دوی ورته وړتیا لري او انټرسټ لري او مارکیټ ورته پیدا کیږي په هغه شاوخوا کې یعنی را مټیریال د هغه بزنس هلته موجود دی او موږ هم مارکیټ ورته پیدا کولای شو بیا همکاران زموږ دی دوی سرکار کې او په دغه ګروپونو باندې موږ بیا پیسې هم د برنامې لخوا ورته ترانسفر کیږي یعنی زموږ پروژې نشته خو موږ دغه اسوسیشنونو او انجمنونو ته د دوی په اکاونټ باندې چې د برنامې په همکاري جوړیږي دوی ته پیسې ورته وو چې پیو شخص باندې پر هک باندې تقریبا $80 تدرې ترانچ کې وته استول کیږي نو د ګروپ پیسې کله چې یو تقریبا سائنیفیکانت اماونت ورسي یعنی یو مبلغ قابل ملاحظه ته ورسي نو د ګروپون ممبر چې دی دا غنه قرضه اخلي او بیا د قرضې دوی په یو بزنس باندې د پیسې مصرفي او هغه بزنس پچېږي او بیا موږ ورسره کارونه کوو چې د دې تولیداتو کوالټي او انکم تقریبا د هغه مصرفي پرامټریال او د ټول سټرکچر موږ دوی باندې پوهاو یعنی دوی ته یو تجارت خيو کله چې دا تجارت خو نو خو د شبې ته بیا زموږ بل کمپوننت دی چې دا مارکیټینګ دی مارکیټینګ سیکشن بیا دوی سره کار کوي چې د ټول مارکیټ منکیج او د پروډکټ پلورنه څنګه بنفټ ورته اپلای کی او څنګه خپل تولیدات کوالټي پورته ویسي دا ټول ورسره کار کوي او دوی اکسبیشنونه کوي نمایشګاو ته نمایشګا موږ د ولایت په سطح د مجون په سطح مرکزی په سطح او ځینې وخت بیا انټرنیشنل په سطح کله چې دوی دا ریکوایرمنت د انټرنیشنل مارکیټ پوره کړي بیا موږ عام د دغه تولیدات انټرنیشنل مارکیټ ته لینکیج کوو یعنی دا کارونه ټول دغه پروژې تر کوښښ لاندې ترسره کیږي
زموږ میلمانه لطیفه مجیدی اوس زموږ سره ده په مخکښه شدي پروګرام کې مجیدی صاحب زبا ورسمه یو اوریدونکو ته چې دوی لمش سره خپل نظر شریک کړي یا پښتنه ولري مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
اخور ز تاریخ پښتونیم د جلوجان څخه واکم ارسز ارخور ارمور ومبارزه تر چانه لري تر څو چې مبارزه ونه کړي او خپل ځخ پورته نه کړي تر مقصد نه رسیدي باوجود دې چې اندښنه زه خاموش دی وسم ولیکن بیا هم یو با عظمت مبارزه یو کامیاب مبارزه کولای شي چې یو ښځه یو خور یو مور یو میرمن خپل تر مقصده ورسوي. ستاسو مېلمنې سیمې دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې تاسو تر اوسه پورې په دغه عرصه کې چې تاسو په دې شپږلې ولسوالیو کې کار کوئ تاسو په دغه عرصه کې څومره سوسته کار پیدا کړی دی؟ او بل دا ده چې دغه ښځې چې تاسو سروې کوئ تاسو څنګه سروې کوئ، څنګه یې پېژنئ چې دا ښځه د کار وړ ده، دا مسکینه ده، دا غریبه ده، د دې سره باید کومک وکول شي؟ او چې کومک ورسره کوئ بیا په کوم عرصو کې کومک ورسره کوئ؟
ډیره مننه قاری صاحب پښتون، ستاسو د پښتنې څخه لطیفه مجیدی به ستاسو پښتنو ته ځواب ورکړي. خو تر هغه مخکې زه ورځم یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده.
السلام علیکم. انا ری بشیر کا سلام او میرے ملنی خود سلام محمد حسن زار دین من راسته سر پڑھی کان ډیر زه ته مننه کوم وکیل نن خورجان په ډیر ښه باخه کار کوي. زه کوم پاکستان کې ډیر کندې سچې د ماشان د ډوډۍ د ګرکول نو وسن لري په داس کار کې چې دوی مرسته ورسره کوي او کارو پیدا کوي. دغه زه خوښم په هلمند کې مې توري مخ کې او نو ته یو فابریکا د یو الکوزي فور د فخلاص چې درې سو شوسته کار ویننه د پیدا کړې په هلمند کې شاغه د کارلو او نور بښو کار کې په داسې پروګرامونو برابر چې ډېر بښوي. او د خوښان څخه دا ایله ده چې په هلمند کې په کوم ولسوالۍ کې مو تر اوسه کدا بس څه څه کار پیدا کړی دی پر شورا کار پیدا کړی یا په ولسوالۍ کې تر اوسه دا څه کوم پکې شوی دی کله پکې شوی؟
مننه ملاله جانې. ما د اول خو سلامونه ورسېږي قاری صاحب پښتون د جوزجان ته. زمونږ ورور پښتنو کړه چې څونه شوی په تاسو کار پیدا کړی. ورځنه دا پروګرام د افغانستان د دولت کمیټمنت یا تعهد دی چې انکشاف اقتصادي روسي او د خزو د اقتصاد د پیاوړتیا په اړه چې دا تعهد به ان شاء الله ترسره کیږي. او دا د بانک جهاني پروژه ده او په هغه کانسپټ باندې کار کوي چې هغه کانسپټ پیاوړی او کامیاب کانسپټ وو په ایشین ریجن کې. یعنی دا د اسیایي مملکتونو خصوصا د انډیا د افغانه انکشافي کلیوالي نه اخیستل شوی او بیا د افغانستان کانټکست باندې تبدیل شوی او دلته راوستل شوی. دا برنامه ډېر کامیابه برنامه وه په هغه هیوادونو لکه نیپال، هندوستان، پاکستان او په ساوت د بنګلاديش په دغه ساوت ایشیا تقریبا زمونږ فرنګي او کلتوري نیچر تقریبا یو شان کې دی. او دا برنامه هفته ډېر ښه تطبیق شوی. نو دغه کانسپټ د هغه ځای نه راوستل شوی په افغانستان کې. او کله چې مونږ کلي ته ځو په هغه کلي کې د ښځې خو په کور کې ناستې سواد هم نه لري، کومبل عاید هم نه لري. دا برنامه د صفر نه دوی ته بزنس ورخی هغه سکل چې دوی ورته زده دي د مور نه، د فامیلی نه. دا بزنس نه دا سکل ورته شته، دا توانایي دوی لري چې څه چې وګنډي، څه چې جوړ کړي. ځینې صنایع دستي کارونه دي او ځینې مثلا هغه هلته په کلي کور کې دا تولیدات چې دي، د زراعتي تولیدات، د هغه نه شیان جوړوي. نو دا برنامه دوی سره کار کوي چې دا خپله د سکیل انکریز او څه چې دوی ورباندې علاقه لري هغه تشویق کوي او دا سکیل ورته د یو بزنس په شکل واړوي چې دوی د هغه نه بیا عایدات ترلاسه کړي. نو په دغه عرصه کې مونږ ډېر موفق یو الحمدلله. دا برنامه ښه تجربه شوې برنامه وه او دلته هم ډېر ښه نتیجه ورکړې. او په دغه ترس کې دا 1500 زره ښځې چې زمونږ تر پوښښ لاندې راغلي دوی ټول اوس عایدات لري. یعنی په هر کور کې چې دا برنامه تللی اوس د هغه کور درې څلور پنځه حتی د هغوی ګاونډیان دوی په دغه بزنس او په دغه سکیل باندې په دغه عایداتي کار باندې اخته شوي. یعنی دوی ته خپل عایداتي لاره اوس پیدا شوې. یعنی خپل دوی اوس عایدات لري او ورته کار پیدا شوی. او دا چې مونږ څنګه د کورنۍ پیدا کوو، ما تاسو ته په تفصیل سره مخکې وویل چې مونږ د سی بی سي د کمیونټي ډیولپمنټ کونسل چې د وزارت انکشاف دهاتی او منډر دی د هغوی دلاری کلی تزو او هغه پترس کې مونږ خپل سروي ابتدایي سروي چې دی هغه تطبیق کوو. بیا مونږ کورنۍ په څلورو کټګوریو باندې تقسیمات کوو چې دا پور دی، الټرا پور دی، ریچ دی او میډیم دی. او مونږ د ریچ او میډیم سره کار نه لرو، مونږ د هغه ټاپ ډاون یعنی دوه هغه کتنۍ ګروپونو چې پور او الټرا پور دی یعنی غریب او غریب ترین دغه دوه کټګوري سره کار کوو چې د هغوی عاید بیا د جی ډی پی د هغه ریټ انټرنیشنل ریچ چې دی د هغه نه ډېر ښکته دی. دا ښځې هیڅ عاید نه لري په ځینې مواردو کې، او دا مثلا کورنۍ هیڅ عاید نه لري. خپل ښځه چې په افغانستان کې اصولا او معمولا خپله عایدات نه لري، خصوصا په کلي کې په دا کورنۍ هم په دغه کټګوري باندې راځي چې دوی په پوره او الټرا پور سکشن باندې راځي، او دغه دوه کټګوري زموږ د برنامې تر پوښښ لاندې راځي. او د ځواک صاحب په ځواب کې باید ووایم چې اول خو ځواک صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې او تشکر د هغوی د علاقمندۍ نه. مونږ بل ورور ته مې وویل چې دا برنامه چې هر کورنۍ ته ورسیږي نو هغوی ته دا ټول د کورنۍ غړي چې مونږ ښځې ټارګټ کوو، خو زمونږ هدف اصلي ته نه ښځې نه دي، دا ټول کورنۍ ده. د ټول کورنۍ په عیادتي فعالیت باندې بوخت کېږي، او دا دوی ته په خپل کلي کور کې د کار زمینه پیدا کول دي. او بیا چې کله دا تولیدات بازار ته ځي او ریجن ته ځي او ولایت ته ځي او بیا مرکز ته راځي، نو په دغه باندې د هغوی سړیان، د هغوی هلکان او نور د کورنۍ غړي هم ورسره اخته او دوی هم دا کارونه خو سره یو ځای مخته وي. او مونږ په هلمند ولایت کې شته یو، کومه د هلمند په مرکز کې شته یو، او دوی کولی شي چې دغه برنامې نور معلومات د انکشاف جهاد لښکرګاه د ریاست نه واخلي، او کېدای شي چې که دوی علاقه ولري او که نور انټرس ولري نور ډیټیل به د هغه ځای، ځکه زموږ کارمندان خلک کې شته.
لطیفا جان، ستاسو د وخت څخه ډیره زیاته مننه چې لمر سرون په دې خبرونه کې ګډون وکړ او د خپل کار په اړه مو زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. تاسو ته شو ورځ واړو او اوریدونکو اوس زور زم د خپل دوهمې ملمنی پر لور باندې چې نیلوفر عزیز هوتک زموږ د دوهمې ملمنی نوم دی، او هوتک په پښتو ادبیاتو کې ماستری لري. اغلی هوتک همدارس د عالی لیسو شوونکی او خبری ویاند هم پاته سوی ده. نیلوفر عزیز هوتک که همدا اوس لمر سره په مخکشه شې د پروګرام کې پر لیکه ده. نیلوفر جانې خبرونه ته شراغلاست.
سلام او درنښت اغلی بشیر، خوشاله اوسی او خوشوند ولرین.
مننه نیلوفر جانې. په دې برخه کې چې تاسو هغه مهال د خلکو استاذ واست، د شوتو لپاره کومې ستونزې تاسو مخ ته راغلي او په کومه برخه کې تاسو ډیر فعالیت کړی دی؟
بلې، دوه دوري په ولایتي شورا کې د خلکو د ولسونو استازی وما، او همدارنګه یو دوره مې په ولسی جرګه کې ځان کاندید کړی ده چې کابل دوه درې دورې کېږي. دما همدارنګه کله چې زه په ولایتي شورا کې د ولسونو د استازی په توګه پاتې شوی یم، هغه ستونزې، هغه مشکلات، هغه ګواښونه چې د ښځو په وړاندې وو، لکه مثلا په کل کې خو نامې طبعاً د افغانستان ټول وګړي ورسره مخامخ دي. هغه به ورنه وباسو نمونه، مثلا هغه دودونه، دستورونه، ناوړه رسم و رواجونه، هغه کلتور دي مونږ چې داسې واقعا دي مونږ هغه اسلام مقدس دین سره هم ډېر په ټکر کې ده. د ښځو مثلا تاوتریخوالی زغ زیات و په شکل د اشکالو، خو بیا زیاتره خو مسؤلیت د ښځو ما کمیټه د ماسره وو، د ښځو چارو کمیټه او د بشر د حقوقو د کمیټه مسؤلیت ماسره وو. چې څو ناسه هفته یو ځل به یو ښځه دوه ښځې درې ښځې د موږ د خویان د براتللي، هغو به خپلې ستونزې مشکلات ماسره مطرح کول چې واقعا زه به ډېره زخته زیاته خفه شوم. هغه به مثلا دوی به تاسو خالي سره مخامخ شوي وو، د خاوند د کور د کورنۍ د خوانه، یا خپل د خاوند د خوانه، یا د خواخې د خسر، یا د لیور د خوانه، به تاتری خواله و بلا مهمه موضوع چی و چی پجابر و دونه و دیری وری ما شمانه بایی بچه پجابر که ورکا ولی مثلا پلار یا رور یا تر با کم قتل با وکو یا زن جگره با پیخش و بدو که با یا ورا ما شما ورکا ولی دا او پس دی تلور پیندو کلونه با تاتری خواله دیر او چی دوره سی دوره بغلل ولایتی شورا تا چی پاگه که ما حالی زلی شوری دیدی دوی ترمند مثلا مشکلات چی وقت سناسه هوار چوری دی بلا در خبر در چی دی منگا پختنو سیمو که یو دو دو دستورو که یوی سیمو که چی خزی بخرسی دی نو پاگه خواه که منگا دیر آقا کرده مبارزه مو کرده او دیر حالی زلی مو کرده خالق مو کدی پو کرده ولت مو کدی پو کرده دی حقی سیمه مثلا مشران مکلی پو کلی دی چی باید در کارونه شی اسلام سره کتر دا یو خزا چی کلا واده کدی یو اولاد را ولی بیاد دی خوان دی کور نبیت آقا ورل کیگی خرس ورل کیگی پو یو بل چا بنده دا سونده یو مشکلاتو بل مهم سونده داو چی بیکارین خطبا که کور که خوان بیکاروی که زوی بیکاروی که ورول بیکاروی که پلار بیکاروی طول آقا سوند یا مشکلاتی یوی خزی تا راجی کیگی یوی خزی تا مخامخ کیگی داغ مسائل و چه قدی دا دو دوره که ما کافی کار کرده او زور سر مخامخ شویه ما او بل مهم خبر دا چه کلو چه وجلی مثلا تشفاگم سنفا پوری باورسی دا خصوصا دلد و پلاس و سیمو که ولسوالیو که پس یاغن با مور و پلاس یا پدی مانا نپری خوده چه پاغمم خونسی که نارینه دست ورکه یا قدی مانا نفری خودا چه یا خونزه دی منگا دی کلی نلریده یا قدی مانا نفری خودا چه مثلا دی ما اقتصادات قضانه کهوی چه زغوت قلم کتاب چه یا دی خونزی تو که برابر کمه دلتا ما وچد گامونه یخی دی کتلی یا ما کورانی تا کورانی سرناسه یا ما خوطا من زمینه مسایده کرده چه الحمدلله ننسبا دا ما مغا شاگردانی په هنتونونو نفرغ شوی دی اتا دوادری استادانی شوی دی پو خپل په هنتون که دباره الواری سرکلی کری دی نو دم دمال افراولنی او افتخارات دی
دیره منانا نیلوفر جانی او ری دونکو تاسی د مخکش شدی پروگرام او ری زموج میلمانا نیلوفر عزیز هو تکتا چی پا پشتو ادبیاتو کی ماستری لری دا د ولایتی شورا پا دو دورو کی د ننګرهار د خلکو استازی پاتا سویده غلی هو تک هم داراز د عالی لیسو شوون کی او خبری ویان د هم پاتا سویده غلی هو تک د خپلو لاستراوڑونو او کار پا اړه او فعالیت پا اړه تاسو تا ځینی معلومات در کرل هم ارزم ده و اوریدون که تلیفون با واخلم میربانی و که ازادی رادیو ده
سلام علیکم بشیر خور تا تا تلتی نزاق اوید ازادی پتپو طولو نرو بار پشتنو تا زه تلیفونی تیست راغلی عبدال منان عجل هلمن ولایتنا دخور که اینو نیوه پشتنو داده نمبرنی پشتنم چریت او تریخوایی تن میشه راوی اصد و سنگ هم کورانی پویکوارشی چې دا له تاوتریخوالي څخه ځان خلاص کړي یعنې په کورنۍ کې دا یو غټ ستونزه ده چې تاوتریخوالي ښځې ته تېرې شوې دي بس بله پوښتنه نه لرو ښه پروګرام د الله په امان
ډېره مننه عبدالمنان عاجل صاحب ستاسو پوښتنه مو واخیسته او زموږ مېلمانه به ستاسو پوښتنې ته ځواب ووایي اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
سلام خوریان تا تا ابو خوریان تا بسم الله خپلواک یو ترا ولای دوستانو خو می داواد مېلمنه تا ور خور کی خو لا د مال دغه چې دی دا پولیسي جون کری پولیسوالي کی مثلا دا دیتو کی خو موږ نه لري دیتو تان پلان لري چې راشي مثلا دا شو د سره کومه کی مثلا یو هم کاری وکړي کیا
ډیر مننه روکی ته سلامونه او پس سلام څخه باید ویم چې د ما د ورو پښتنه وا چې مثلا څنګه کولای شو چې دا غدې تاسو خالي کچ راکې تکو البته دا غدې تاسو خالي د مونږ په ملک د مونږ په هیواد کې یو فرهنګ ګرځېدلې ده څنګه کولای شو چې دا فرهنګ کچ راکې تکو ګراتې راکې تکو او بل اخر ورو ورو یې لمنځه یوسف دلته باید دا ظرفیتونه اوچت شي یعنی ظرفیتونه اوچت شي او پرېږدو چې د مونږ خور لور مکتب وایي لور تحصیلات وکړي وایم دا چې متقابل احترام ولرو یو بل ته زغم او حوصله ولرو کوشش وکړو چې یو بل حقوقو نه ځان دا خبره کړو اړین ده چې ښځه خپل ځان د خپل د نارینه یا د خپل د خاوان د حقوقونه به خبره کی او ورینده او ډیره ورینده چې یو نارینه یا میړه د خپل د خزي د حق او حقوق څخه ځان به خبره کی. ولی یو مور او پلار چې خپل د زړه ټوټه د خپل د زړه ځګر چې تاسو درکوي او تاسو یې در وعده کوي نو لازم نه ده چې تاسو سره تلفی خواله کی. هغه ته به دومره تنازوي لکه مور او پلار چې خپل اولاد نازولی ده. کله چې تاسو یې هغه احترام وکړه متقابل احترام دی به یې ته وګوري. او کله چې دغه تلفی خواله چې مثلا زیاتره په دوو ښځو کې زیاتره په یو کورنۍ کې رامنځته کیږي لکه د خواښې او انګور دا علت څه ده؟ علت دا ده چې مونږ هغه علمي سطحې ډېرې راټیټې دي. مونږ علمي ظرفیت نه لرو. مونږ حتی د خپل د حقوقو څخه باخبره نه یو. که چیرې ما سره خواښې خسر تاوتریخوالی کوي که چیرې ما سره د ما خاوند تاوتریخوالی کوي زه به دا وایم چې ولا دا اسلام کې همدا راغلی دي چې ښځه دې همدومره محکومه او مظلومه واوسي. که چیرې زه الهي ارشاداتونه الهي احکامونه باخبره اوسم خپل حقوقونه زه باخبره اوسم چې د ما حق او حقوق په اسلام کې څومره ده او په کومه درجه ماته اسلام حق او حقوق راکړی ده نو زه به وکولی شم چې د خپل حقوقونه دفاع وکولی شم. د چا وظیفه ده؟ د چا دنده ده؟ د ما د پلار دنده ده. د پلارونو دنده ده چې پرېږدي چې لورګانې درس ووایي، پرېږدي چې لورګانې مکتب ووایي، پرېږدي چې لورګانې په زیر فن کې واده نه شي، حقیقي سن ته لاړ شي، قانوني سن ته لاړ شي. چې کله قانوني سن ته لاړ او واده شوه باور وکړي چې تاوتریخوالی به وي او دا د تاوتریخوالي کچه به بالکل راټیټه شي. هڅه وکړئ، کوشش وکړئ چې مینه خپره کړئ، مینه وپاشئ، مینه ورکړئ خپل خځو ته، خپل لورګانو ته، خپل خویندو ته، ترڅو چې دغه د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي. بله مسله چې مثلا یو ورور به په بازار کې په ښار کې دیاری کری دیاغه پر حق براز روز مزدوری با نکیگی رازی با خپل دی زره آغا براز با پخپلی کبی باندی پخپلی لور باندی پخپلی خور باندی با باستی چه چنده غلط کرد. یو دیمونگا مامور با پو یا استاد با دیاغه دی منتیر دخوانه چه تاکی خاله با رو باندی شیوی آغا برازی پا کورانه که یا بخپل خلی خزی سره یا بخپلی لور سره یا بخپلی خور سره تاوتریخوالی کوي خپل د زړه براس باسي. تاسو پرېږدئ هغه څه چې په بهر کې تاسو ورسره مخامخ کېږي بهر یې پرېږدئ. د بهر جنجال، د بهر تاوتریخوالی هېڅکله کور ته مه راوړئ. چې کله کور ته راداخلی شوئ په خوشحالي ژوند وکړئ. که تاسو تندی دین بیرونو باور وکړئ چې د تاسې د مېرمنو او د تاسې د یخل دینه چې په کور کې مو سیږي د هغو ټول به تندی وروي او هغوی به خوشحاله وي، د خوشحالۍ احساس به کوي. بالاخره دغه تاوتریخوالی به بالکل نه وي په کور کې. ماشومانو سره کوشش وکړئ چې په ډېرې خوږې لهجې سره خبرې وکړئ. کله چې تاسې خپل ماشوم په ارامه فضا کې لوی کړئ نو انشاءالله لس کاله پس به شل کاله پس به په افغانستان کې بالکل تاوتریخوالی ونه دی. همدارنګه راځم د خپل بل ورور کې د پوښتنې په ځواب کې چې تاسې څه کولی شئ، یعنی مرسته او کومک هغو خویندو سره چې اقتصادي ستونزې، اقتصادي مشکلات لري، تاسې څه ورسره کولی شئ؟ ورور کې تاسې په ډېر درنښت او احترام سره چې واقعا کله چې وکیل وي، وکیل خو طبعا یو ارتباطي پل ده د ولس او د دولت ترمنځ. د تاسې لودي سپیکر ده، هغه د تاسې خبره به د تاسې ستونزې مشکلات دا ټول به وړي او تر یو حده پورې، تر هغه ځای پورې چې د تاسې ستونزې حل کېږي. یو وکیل مثلا دا نشي کولی چې مستقیم مرسته او کومک وکړي. په سر سترګو هر هغه ځای کې چې مشکل وي د ما د خویندو هغه ځای ته به زه ځم، د هغو ستونزې مشکلات به راټولوم او مرجع ته به یورمه او تاسې سره به انشاءالله ګام په ګام د ستاسې او د خپلو خویندو د ستونزو د حل په مخه به اوچت ګامونه ږدم. دا به د ما خلل څنګه چې وعده وه پس د دې نه تر څو چې د ما اخري سلګي هم وي زه به دا وعده تاسې سره کوم انشاءالله.
ډیر مننه نیلوفر جان چې تاسو زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي او زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکوي د خپل کار او فعالیت په اړه او د دوی پښتنه ته مهم ځوابونه ویل. تاسو د شونکې په توګه وظیفه کړې او خبرینه طاقه هم پاتې سی یاست. تاسو په نظر کومه دنده درته د خوشی وړ و؟
اغلی بشید ستاس یو وایم چې د موږ هدف د خدمت کول دي، اما لاري او طریقې دي دي. ما کله چې په ننګرهار ملي رادیو تلویزیون کې لمړنۍ خبری سرویس لمړنۍ خزینه نطاق و ما چې اته ما خپله د دې میز افتتاح هم ما خپل کړی دا یو بیل خوندې دا تر کول ولې چې ولسونه سره زما خامخ په ما او دا هم یو خدمت و. او کله چې زه استاد وم او د توري درې خوا کې به درې دم خپل زده کوونکو ته چې هغه ګلالي پیغلې وي درس به مې ورکولو او هغو ته به مې روحیه ورکوله په اسلامي روحیه و وطن پرستی ساز باندې مې دوی روزلې او دوی ته ډېره ګرانه وم. دا یو بل خوند و، خصوصا ما ته هغه وخت ډېر خوند راکوي چې کله چې بهرني ژورنالیستان راغلي وو یوې لیسې ته او زما زده کوونکو نه یې پوښتنه وکړه چې تاسې څه غواړئ چې راتلونکي کې باید د تاسې الګو څوک اوسي؟ نو د ما دغه زده کوونکو چې تقریبا 35 سنفه د دیجیټل صنفونه او 12 سنفه زده کوونکي وي، دوی مستقیم د ما نوم یې ورته اخیستی وو چې مثلا موږ غواړو چې د موږ الګو دغه نیلوفر عزیز هوټل کې اوسي. هغو زه لټولې وم په ښوونځي کې چې دا څوک ده، دا کومه استاده ده، او بالاخره زه یې پیدا کړم او ما نه ډېره همداسې تشکري وکړه. هغه ورځ ما هېڅکله نه یادېږي، د یاد نه وځي وبخې، او هغه ورځ مې هم د یاد نه وځي چې د ما زده کوونکو به حتی د ما د کله به چې ما د دړې په سر لیکنه کوله د ما لیکنه یې دوی تقلید وله، هغه مې هېڅکله د یاد نه وځي. او راغلو دې ته چې زه راغلم بالاخره ولایتي شورا ته، او ولایتي شورا کې د ولسونو په حمایت او د ولسونو په ملاتړ او سپورټ کله به چې سبایي زه د کوره ووتم او داسې ورځې به شوې چې زه به ستړې ستومانه د غرمې ډوډۍ به مې ماما خام خوړله، هغه بیا بده خوشحالي به ما ته. ولې چې که استاد وي، یعنی ښوونکی وي، صنف کې ودرېږي، هغه ښوونکی نه ده چې بې خولو دې صنف یا ټولګي نه راووځي، خولۍ په دې معنی چې ځان ستړی کړي تر څو خپل شاګرد ورسوي، خپل شاګرد ته یو څه انتقال کړي او شاګرد دنه سم اخذ وکولی شي. او وکیل یعنی د خلکو استازی، هغه استازی ده چې ځان د ولس په خدمت کې د خدمت په خولو کې جوب وګوري. نو هغه وکیل ده او هغه استازی ده. ما ته هره دنده او هره وظیفه چون په اخلاص، په صداقت سره، په ایمانداری سره، په ډېرې مینې سره ما ترسره کړې ده، هر یو یې ځان ته یې بیل خوند راکوي او ډېرې ښې خاطرې لرم.
ډېره مننه نیلوفر جانې. اوس هم ورځم یو اورېدونکی به واخلم. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
الله کریم الله سره سیانا من ملینه دغه څه د تاسو کومې واڅو چې یو د خدای لپاره خدمت کړي په کومه برخه کې خدمتونه کوي نه ده بعد وته وکړي.
مننه خادم صاحب، تاسو پښتنه مو واخیسته. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال او چې کامیاب شئ، زه تاسو ته من مننه تاسو زار کوم چې سلامونه نه کېره باندې کومه زله ښایي کومه لای تاسو سره کومه راګی کومه د خونه یو پښتنه د روما هغه پښتنه په دې ډول چې د مسلې ټولې په سوار باندې بیانې یار کېږي، په سوار کېږي او هر څه چې تدبیر کېږي په خارونو کې تدبیر کېږي، خو دا طرف نه هیڅوک نه خبرېږي.
دغه زړه کې خصوصا ساده مثال ورکوم او ښکارا مثال ورکوم دا چې زمونږ د چاپ د لري ورسواله کې دا الله پزل دا هغه د جنو له سم څه په حال دا د رسم شپ په اړخ نور کې د ما زمغه له څه سازان جي خو دې څنګه قرض همکاري د حکومت د خوانه نه د سرغار څه دی او نه بس څنګه نه نه څه دی څه سوارونه یې په اړه مې دی ګان تر اوسه یو او ما دې په اړه کړه آیا دا یو چې یو کس په دې چې ما چاپ د لري ورسواله کې راکیږي چې د مکسر یا د مکسر سره یا د استاد سره یا د خور یا د روس سره کومه کړه ده نو آیا دا کمپیوټر پروګرام لري کنه دا مته خدای مې مته کوزه کارانه مته کیږي چې دا سره کومه کړه یو همکاري وکي زه چې ډیره پاسم په بازي مې چې کاوه دا
بلې البته د ما ورکی په سر کې خو دا ویلي چې مثلا د خزو په برخه کې ما څه خدمات ترسره کړې دي ما خو مخکې ویلي چې چون مسئله د خزو د چارو کمیټه او په ځان کې د بشر د حقوقو کمیټې مسئله د دوه کمیټو مسئله زوم او دا چې خپل خون کې و ما نو د معرف په برخه کې کمیټه کې مسئولیتو د ما ما په تاور د مثال زو د خپل ځان د ول دفتر خلاصه کوم چې هم روکه ور باندې پوشي او هم د تاسو یو ورزاین شي زه په دغه کمیټې کې د خلکو لپاره په تاور د مثال د پانتون شفاخانی هر وان دغه سرویس چې و د ولایتي او نسایي سرویس د چپرکټو نومراستي وی مثلا د ریکاشو تو شکو هغه اولیا مواد او د دواګانو چې اصلا خزو ته ګیره د سکم لاس رسي د لودا د موږ مریضانو په خپل حل او تلو او په هغه وخت کې د موږ د ننګرهار وادي سیب خدای دې لري کول هغه شیر ځای وو چې واقعیا همیشه مرسي کړی دی د هغو په مرسته او د ما په هلو تلو دا واخیستل شو مثلا مکاتبو ته د چوکیو کومک سولر د دې لپاره چې سولر اپراتو سیمو کې د موږ د ناسه طبقه لاسرسی کمپیوټرو ته نه درلود که کمپیوټر و بیا به سولر نه و د سولر و د کمپیوټرو مرسته د چوکیو مرسته ما په څو مکاتبو کې لیسو کې البته کړي دا وړي مې دي او که څوک مدیر صاحبان یا د مازیه کوونکي د ماغه ګوري شاید تاییدي کې تعلیم و تربیه انګلیسي سره د چوکیو مرسته چې دا هم د محلي ځلې وي او د موږ د ولایت مقام توجه وه همدارنګه د موږ هغه مخویندې چې اقتصادي حالت یې چیر زیات ضعیف کړو هغو ته ځینې پروژو وړل مثلا د اچارو د نورو پروژو وړل چې هغو په خپله باید خودکفا شي زنګ مالی وه زمونږ یو پروژه چې هغه هم د ښځو چارو په ریاست کې ښځینه و ته ده په ځان کې زمونږ هغه دلالې خویندې چې د دولسم صنف نه فارغې دي هغوی لاسرسی مثلا اتلس کاله مخکې لاسرسی نه درلوده چې دوی لاړ شي خالي سیمو کې هم وي خو بیا هم مشکل و ورته هغو ته په مرکزي لیسو کې بیا کورسونه همدګي د کانکور کورسونه مو ورته نیول دي چې دا د ما خپل په ابتکار او هلو زلو او مرسته بیا دي هغه وا د پیوپی دا پروژه مو د پیوپی نه اخیستی وه چې البته محلي ځلې مونږ کړی دي او بیا د پروژې په لیدونکي او بل چاته مو ویل دي چې مثلا باید استادان مونږ ونیسو او هغه جنکیانې چې د دولسم صنف لپاره دي هغو ته باید د کانکور د امادګۍ درس ورکول شي کورسونه دایر شوي دي په ځمن کې یوه برنامه د ما په ابتکار جوړه شوې وه د ننګرهار په پوهنتون کې چې اکثر ولسوالۍ لکه روداتو بیسودو او نور لرو پرتو سیمې کې چې هغه پلرونه یا هغه کورنۍ نه غوښتي چې لورګانې مثلا لوړې زده کړې وکړي د دې لپاره چې هغو داسې فکر کولو چې دا د پوهنتون ماحول او چاپېریال به څه قسم دي. نو موږ دلته به یو برنامه ونیول د پلرونو مو او خپل اولادو سره د دعوت کړل. ننګرهار پوهنتون ته هلته مو ټول ځایونه مثلا لیلیا مو ورته وښودله، بعد چې ما حول چاپېریال مو ورته وښوده چې یعنې د تاسې اولاد مسؤوله ده بالکل د هر نگانه. دا یو برنامه مو پرمخ اچولې وه او کندو ښځو ته مثلا ماشینونه، د خیاطۍ ماشینونه مې وړي دي اکثرو ولسوالیو ته، هغه کندو ښځو ته مې ورکړي دي تر څو چې هغو یو څه خیاطۍ وکړي او خود کفا شي، یو الان لس خپل اولادونو ته وګټي. همدارنګه د تعلیم په برخه کې ځینې کورنۍ به ستونزې به درلودې، اقتصادي ستونزې، خپل اولاد به یې نه پرېښوده، د مکتب نه به وویسته، ما په خپل مالي مرسته او کورنۍ سره مرسته کړې ده او اولاد مې راوړی ده، هغه که الک وکچلې و په دې برخه کې ما کوم تفکیک نه ده کړی. د هلکان او جینکیانو هغوی مې راوسېدي، مثلا پلار به یې ویلي چې د الک بې منځ دي مکتب ته راډې شي، ما سره د ورځې مزدوري دي وکړي، هغه لس روپۍ چې موږ کي ما ته یو څه کېږي، ما هغه د خپل امکاناتو نه ورکړي دي، الک مې راوړی ده او داسې مې ورباندې ویلی ده. همدغسې جینکیانې کور ته یې ورپسې تللي، مور ته یې ناست یم، نیکه ته یې ناست یم، پلار ته یې ناست یم، هغو ته مې جنیت ورکړی، قناعت مې ورکړی ده، هغو ته مې قلم، کتابچه، بکسه او د دې مکتب توکي مې ورته اخیستي، لباس مې ورته اخیستی ده، راوړی مې دي او مکتب کې مې شاله لیکلي دي بیرته دوباره. نو دې داسې مسایل دي. او بله مهمه مسله چې زما د ورور بله پوښتنه وویلی چې دا خبرې د ځینو شعاری به نه ده، واقعا زه د خپل ورور کې د کونلي سر دا خبره تایید وم، واقعا چې دغه اکثره خبرې شعاری دي. شعاری په دې ډول مثلا یو وکیل به ځي ځان به کاندیدوي، هغو ته به وعده ورکوي، هغه امکانات به درسره نه وي، هغه صلاحیتونه به یو وکیل سره نه وي، اما په ډېر تعصب سره د انتخاباتو یا کمپاینونو په دور کې به وعدې ورکوي، او کله چې خلاصېږي هغه به هېڅ تش لاس ده، صلاحیت یې نشته، مسؤلیت زیاته او صلاحیت یې نشته. خویندې یو شعاری بیانونه لري، دي موږ اکثره خویندې ورونه شعاری خبرې کوي، خو انشاءالله زما به د خبرې شعاری نه وي، او په ډاډ سره په ډېر جرأت سره او په ایمانداري سره زه دا ویلی شم چې زه په دا چې د ننګرهار ولایت وکیله ومه، فقط دوه ولسوالیو ته چې یو حصارک ده او بل هم خوږیاڼي ده، دغو دوو ته نه یم تللی، نور هر هغې ولسوالیو ته زه تللی یم، د ولسونو سره ناسته پاسته مې کړې ده او هغو سره مې خبرې کړي دي، هغو سره مې وایي تر خپل وسه پورې یو بنده یو انسان پړ ده، تر خپله وسه او توان او څه صلاحیت چې ما درلوده تر خپل صلاحیته پورې ما د هغو ستونزې مشکلات راوړي دي، او یو دې ته تللی یم، دروازه مې ټکولې ده، د هغو ستونزې مشکلات مې حل کړي دي. امکان دي ولري چې دا ما په ډېر فشارده په ډېر مختصر ډول تاسو فکر وکړئ چې یو کس چې لس کاله یو لس کاله وکالت وکړي او دوه دورې د ولسونو استازي اوسي، هغه به هم لاسته راوړنې ډېرې لري او هم به فعالیتونه یې ډېر زیات کړي.
بله بله نیلوفر عزیز، هو تک سب ډیر مننه تاسو ته چې په دې خبرونه کې ملمر سره ګډون وکړ، او ریدونکو تاسو د مخکښ شدي پروګرام واورید، د نن ورځې پروګرام تر همدې ځای دی، بل اونې به بیا له تاسو سره یو پر خدای مسپارم.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جرینه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زړه نه خوشوم چې ګډون نه پکې کا
پانی پټ جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
لزلمي يو يو الله خبر لزلمي يو خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پسل سلا خبر خدای دې دخلے دخلے لاڑے دارو کا خدای دې دخلے دخلے لاڑے دارو کا درد لینا نا شم دعا دعا ترتا کو زما دی سا نصیب کو خدایا زما دی سا نصیب کو خدایا ہم زلے گلش شمز غٹے غٹے ورا جیدا تندے وہم وہم پجڑا جانما تندے وہم وہم پجڑا جانم خلق اکرم نیم یم ل جانا جانا جدا شو
واخلا